کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم دا خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لندی قوس 15 د دسمبر 14 خپرونه په خبرونو پیلوو د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې د وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې په کې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا او څنورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کړي او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي هغه د څرګندونې داسې محل کړي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانې پانګړ کې له یو بریټ څخه روغ ووت خو یو ساتونکو یې ټپیسو د طالبانو حکومت ویلي وسلوولو پر نوموړي له یو بلې ودانې څخه ډزې کړې وې نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار داسې مهال چودنه وسوه هغه موټر چې پولیس هم پکې و لسیمې د تیرېدو په حال کې وو ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې چې ډېری اوسېدونکي کوردان دي د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی و روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونو زره کسان د برېښنا بې برخې سوي دي د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړي کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي روسیې د فبروري میاشتې پر 23 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د هند بهرنیو چارو وزیر هیله وشوده چې د افغانستان خوره به یو بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي د ځینو ګاونډیو هیوادونو تر اندېښنو وروسته اوس دا پوښتنه ولاړه سوې چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز په بدلېدو دی
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده انټرنیشنلي ترانسنیشنل ګروپونو لپاره
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې کابل پکتیا خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي
قرار ناست یو مرته ناست یو او کارګرم کرکټ کې په میدان کې مونږ ایران دي کارګرو پیسې نه
لږ د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لار کندو کپر ده
په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستری خاني هم نه پیدا کیږي دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک د کونړ او نورستان د ټول مشرقي رسوم لپاره یو ډېر زیات اهمیت لري
د خبرونې په دوی معنی مې کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېږي چې نن د سترګو پر مسله په کې خبرې شوې دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي اس جی شنکر د سرګندونی پرون په نیویارک کې یوې خبری غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. جیس شنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک له لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یوه مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستان دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سې چا ځاله نسی جوړ د سه خلکو ته تعدید جوړ کی د برعکس مو مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅې د همدې پروګرام برخه ده سي نه پرې دوی دلته داسې څوک ځالګۍ جوړ کی یا ځان تکیه کې سي هغه بیا سیمې ته هم ثبات خرابولی سي او افغانستان کې.
خو د طالبانو له دې تکراري ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او ښکېلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورا نږدې ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بېلګه پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولی دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډېر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پراپور کې موردل چې د هند د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کېږي. وقت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته دو دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړېږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهر مل دا او یو شمېر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالۍ اسماعیل څخه په یو مرکه کې پښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هغه ټیم کې هم زموږ شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان کا افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري هغه به مضبوطیږي هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره خو افغانستان خو اتباع برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور د شتګر تنظیمونو په کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې وایز جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورا نږدې اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روښانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه د پاکستان
د چا ملګری دی؟ دا سوال د چبر ریاست کې دنه عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي. کله عام خلکو مونږ عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي. عام ولوس ته ټماغ شان نقصان دي. تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولاب څنګه شو د افغانستان ریاست کولاب شو طالبان ته حواله کړل شو نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو. دلته مرته او سازگار ماحول ورکړه جدا ممکن نه ده که ته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي هلته به ٹرانس نیشنل دہشتگرد گروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نشي کېدلی.
کسان چې په عادي ګلالی جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره غونډې جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي هیڅ ورنه ور غوښتل شول. تر ډیره پورې دول لابیګری وشو د طالبانو تر راتګ د پاره او د دوی فکر دا و چې د طالبانو پر راتګ سره به د دوی اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي. اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېښمن شوي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، یعنی د دوی نږدې ملګري.
زما په خیال کې دا یو عالمی طور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکایي مذاکرات شروع کړل دا غي نه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شو کړ چې دا طالبان بدل شوی دي. خو زما ذاتی تور باندې ستیتا مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و. دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي، د دې سوچ بدل شو دي.
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي.
ګورې د طالبان خو سیاسي قوت نه ده کنه، دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو، د ریاست مسلې حل کول شو، دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي، ته خلکو आवाज، ته خلکو خوخه ور سره شاملې، اغه قوتونه، اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي، د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي. طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي.
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل و.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د مهال د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC وایي افغانستان به راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ سي. بلخوا اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان سره د مرستو د څار او حساب ورکولو نشتوالی د دې سبب شوی چې ټول بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
احمد فرید کابل یو له هغو اوسیدونکو دی چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغه د خپلې کورنۍ د درملو، خوراکي او د سون توکو د برابرولو وس نه لري. وایي تر اوسه ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
د مرستندوی بنسټونو او دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې یاد د کار زمینه برابره کړي او یاد له موږ سره مرسته وکړي. د مرستې له هغو کسانو پرته چې وکیلان یې پیژني نورو ته نه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې بې وزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي په راتلونکي کال کې له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ شي. د چهارشنبې په ورځ IRC خپل کلنی بیړنی لیست خپور کړ او افغانستان یې د سومالیا او یوټوپیا وروسته د خطر او خراب بشري بحران په دریم کټګوري کې ځای کړی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانان د واک له بدلون سره لا هم له اقتصادي سقوط سره مخ دي او د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هڅې کافي نه دي. د IRC په وینا د افغانستان نږدې ټول خلک په بې وزلۍ کې ژوند کوي او یو اوږد او سوړ ژمی سره مخ دي او په میلیونونو افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د دغې کمیټې په راپور کې وچکالي او سیلابونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له نورو مهمو عواملو څخه بلل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغان میرمنې او نجونې به په 2023 کال کې د دې سختیو به ډېر تجربه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیتي د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې 6.6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مرکزي بانک په حواله چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو تر وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو له پیله تر اوسه څه د پاسه 2 میلیارده ډالره بشري مرستې افغانستان ته استول شوي دي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نشته. یو له دغو معلوماتو ورکوونکو څخه محمد نبی افغان آزادي راډیو ته وویل چې د مرستو د څارنې او حساب ورکونې نشتوالی د دې لامل شوی چې ټولې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
ښه خبر دا ده چې یو کمیټه یو شی جوړ سي تر څو دغه کومکونه صحیح ورته ورسیږي خلکو ته او نظارت ترې وسي. اوس هم دغسې اوازې روان دي چې په دغه کومکو کې یو څه غبن روان ده، یو څه نامعلوم برخلیک ده. داسې یو نهاد جوړ سي، یو کمیټه سي هغه کې چې وکولای سي هغه شفافه دغه پرو دغه دایدي کومکونه چې به طرف وي.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د مرستو د بهیر د څارنې لپاره یې یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې به د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر راتلونکي کال، خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی څومره چې نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په 2022 کال کې په افغانستان کې خپل کارمندان 4 چنده کړي او په پام کې لري چې تر راتلونکي کال پورې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په ګډون 800 زرو ته مستقیم خدمات وړاندې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نور ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسیږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخي د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولو یو فابریکه لري. وای د برېښنا نشټواله د دې په کار کې منفي اغیز کړای. نوموړي د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونو کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل
ورځې 5 ساعته برق خوشې کېږي. د دغه 5 ساعته برق له امله نشو کولی خپل مصارفات او کومو کارګر مشکلاتو سره مخ دي. موږ فابریکهداران مشکلاتو سره مخ یو، غواړو چې برق چېرته جوړ نه شي نو موږ دغه خپلې فابریکې وتړو.
په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 10000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بېکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړ شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا برېښنا پر درې کټګورۍ تقسیم کړې.
هغه زیاته برښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو، په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو، په درېمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېره برښنا موږ دوی ته.
خو ښاغلي میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې څو ساعته برښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 11% یې په کابل کې فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل شوي دي.
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حمله په شاته مولې دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس په یو بیان کې وویل چې تیر ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 بریدونه او 4 د میزایلو حمله وکړي چې 2 بریدونه په خارکیف کې ملکی هدفونه وشتي دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس وویل د روسي د توپچی قواو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیې د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم تیر ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وښتې. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره وو. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور دې شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
د خبرونې دی برخه ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې لنوریاس نوري ناورو چی د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ریلیف ویب خبرونه د افغانستان په بادغیس ولایت کې په سړه هوا کې له موقتي کمپونو د شاوخوا 40,000 افغانانو د بې ځایه کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ناروې د کډوالو شورا له تعلق چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نورو بې ځایه شوو کسانو د بې ځایه کېدو بهیر تر هغو ودروي چې ورته د دوامداره اوسېدو بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان لپاره د شورا رئیس نیل ترنر ویلي په افغانستان کې د یو بل سخت ژمي په ترڅ کې د طالبانو د چارواکو لخوا په بادغیس ولایت کې شاوخوا 40,000 بې ځایه شوي کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. د هغه په خبره ډیری دغه کسان اوس د خوړلو لپاره څه نه لري چې خپل ماشومان پرې ماړه کړي او په داسې حال کې چې د تودوخې درجه له صفر نه ښکته شوي د ګرم ساتلو لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. خغلی ترنر د بادغیس پر چارواکو غږ کړی چې دا باید ومني چې د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري او زیاته کړه چې دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ سرپناه ولري او مخکې له دې چې نور خلک بې ځایه کوي باید وکول شي په خپله د هغوی ملاتړ وکړي. ریلیف ویب وړاندې لیکي په بادغیس کې د لسیزو جګړو او په وروستیو کې د وچکالۍ له امله په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړی شوي چې د مرکز قلعه ناو په څنډو کې د خوندیتوب او بشري ملاتړ په هیله اړولي دي. دغه کورنیو د ژوند کولو لپاره یوه داسې لاره غوره کړې چې پر بشري مرستو او ورځني فزیکي کار دواړو متکی ده. د خبرونې په لیکنه چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه کورنۍ د بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنی او موقت هستوګنځایونه دې وران شي، خو ډیری دغه کورنۍ په خپلو کلیو کې کورونه نه لري او اوسنۍ اقتصادي وضعیت ته په پام به هم دا ورته ډېره ستونزمنه وي چې هلته د ژوندي پاتې کېدو لپاره کارونه عمومي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي په تېرو څو اونیو کې نږدې 20,000 کسان له موقتي ځایونو ایستل شوي چې اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. له کاناډا خبرېدونکي تورنټو سن ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د صنایعو کمیټې د کاناډا د صدراعظم جاستن ترودو له حکومته غوښتنه کړې چې هغه قوانین تعدیل کړي چې بشري مرستندویه ډلې له دې منع کوي چې په افغانستان کې د بشري مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي. تورنټو سن لیکي، د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ باید دا کار په ښه توګه ترسره کړو او په کار نه ده چې بیړه وکړو. د ورځپاڼې په لیکنه د بشرپالنې ډلې وایي چې د ګلوبال افیرس کاناډا په نوم دولتي ادارې ورته ویلي چې په افغانستان کې د شیانو پیرل یا د ځایونو په کرایه کول به طالبانو ته د مالیې ورکولو سبب شي چې دا مسله به د کاناډا د جرمونو د قانون له مخې یوې ترهګرې ډلې ته د مرستې ورکولو په معنا وانګیرل شي. دغه مشوره له دې سره سره چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د سیستم د لنګېدو او په خوارځواکۍ د زیات شمېر ماشومان د اخته کېدو په ګډون دا هېواد له بشري بحرانونو سره مخ دی ورکړل شوی. تورنټو سن لیکي، په تېره جون میاشت کې د کاناډا د مشرانو جرګې یوې کمیټې دا موضوع راپورته کړه او څرګنده کړه چې نورو لویدیځو هېوادونو په 2021 میلادي کال د کابل له سقوط وروسته خپل قوانین تعدیل کړي یا یې مرستندویه ډلو ته معافیت ورکړی دی. خو د تورنټو سن په لیکنه ښاغلي ساجن ویلي ښایي په دې اړه یوه موافقه د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ترلاسه شي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا به هغه وخت وي چې طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو دوه کلنۍ ته ورنږدې کېږي. د کونړ له مرکز اسداباد څخه د نورستان مرکز پرون پوري غزدلی سړک کندو کاپر او په بد حالت کې دی چې لکبلې ځای وسیدونکي موټر چلوونکي او حکومتي مسؤلین یو ډول ستونز سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د اسداباد او پرون ترمنځ 125 کیلومتر اوږد سړک چې په اوږده دره د لوړو دنګو او ځنګل لرونکو غرونو په خوا او زیاتې د سیند په غاړه کې غزیدلې. په تیرو 20 کالو کې څو ځله د اساسي رغولو په نیت چارې پیل شوې. په دغه دوران کې څو ځایونه قیر کولو ته هم چمتو شول، خو کله د جګړو د زیاتوالي، کله هم د امکاناتو د نشتوالي او کله د نورو وجوهاتو له امله یې کارونه ځنډنی شوي او یا هم پر ټپه ولاړ دي. ځایي اوسیدونکي وایي کوم ځایونه چې په تیر حکومت کې یو څه هوار شوي وو هغه ټول بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي او په ډیری ځایونو کې له سړک خوړ جوړ شوی چې اوس پکې د موټرو په ځای اوبه روانې دي. حیات ګل اصلا د کونړ اوسیدونکی دی او 4 کاله کېږي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ټوکرو پلورنځی پرانیستی. وایي د سړک خرابوالی مزل اوږد کړی، د موټرو کرایه نلوړې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
زمونږ چې کوم ضرورتونه یې د دکان په مورد کې هغه شی مونږ ته چې دی په وخت باندې ځکه نه رارسېږي، لاره ځای ته خرابه رسه، اوبه خرابه کړې ده، او څه چې دی جاړو خرابه کړې ده، او څه چې دی دغه نه پکې تیږې هم راولېږي، پانډونه هم کوي. ډېر زیات مشکلات تېر وخت کې سیلابونه راغلي، سیلابونه ډېره زیاته تخریب کړې ده.
وحدت پال نورستاني راته وویل سړک دومره کنډو کپر شوی چې ناروغان پکې ډاکټر او روغتون ته د رسېدو په ارمان ساور کوي.
عاجل مریضان د سړک د ډېر زیات خرابوالي په وجه باندې د مړینې سبب کیږي، ګاډي هم تخنیکی مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، او په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستریخانی هم نه پیدا کیږي. دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غزیدلې سړک د کونړ او نورستان او د ټول مشرقي لسون لپاره یو ډېر زیات اهمیت لري. هم د خوراکي موادو کم بیا چې دلته لوړه ده هغه به راټیټ شي، او عام خلک او مسافرین او سیاحین به په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ کوي.
د یاد سړک کنډو کپروالی او تنګوالی یوازې ناروغان، سورلی او چارواکي نه دي په تنګ کړي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاره بیزاره کړي دي. انعام الله د پارون اسدآباد په لاره سراچه موټر چلوي. وایي
د کوردر نه پورته چې سړک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی. پیره موږ روغه نه شوړلې، سامان یې ماتې، ټیونه هم پنچر، سرنګان هم ماتې، ټول ګډوډ دی. سوارلې هم په آزاد دي، موږ هم په آزاد دي. د مریض چې موږ روان کړو هغه ته روغ نه رسي.
دوی ټول له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو د یاد سړک رغول غواړي. په نورستان کې چارواکي هم مانی چې د سړک خرابوالي لامل ولس، حکومتي کارکونکي او موټر چلوونکي یو ډول ستونزې ګالي، او دوی د ټولګټو چارو وزارت او یو شمیر مرستندوی ادارو سره یا د ستونزه شریکه کړي او هغوی ورته د سړک جوړولو ډاډ ورکړی دی. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د کونړ نه وصل شوی عمومي لار ده نورستان مرکز سلن خلوي، نو په دغه لار باندې انشاءالله تعالی انقریب وختو کې کار شروع کیږي، ځکه چې کوم مخې ته چې موانی و هغه تقریبا ختم شوی دی. او تیر ورځو کې هم د جاپان یو شرکت نو هغوی دغه سړک ذمه په غاړه اغستې ده.
د نورستان اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځایه پر سړک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کول وروسته ساختماني شرکت د سړک رغنیزې چارې بندې کړې. د دوی په وینا حکومت لا شرکت سره ستونزه نه وه هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی او کارونه په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کړي او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حملتوي. هغه دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار داسې مهال چودنه وسوه، هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلې ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ کې دیار بکر ښار ته نږدې شوې چې ډېری اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیه چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړي کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې، د کوپیان او په جنوب ختیځ کې د زاپوریجا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19
یویشت او پینزویشت مترو واوری ده کلو هرتز پیساب ازادی راژیو پا دولزر اویا دولزر یو سلو چلویخت دیارلزر اتسو شپیت او پینزلزر شپکسو چلویخت کلو هرتز او ریدلائشی
روختیا در جوان شتمنی
السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د سترګو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوو او تر ډیره به د سترګو د کټراکت پر ستونزه هم بحث وکړو چې د سترګو پرده هم ورته وي او په نړۍ کې یو عامه ستونزه ده په ځنګړي ډول په ورسته پاتو هیوادونو کې په پراخېدو ښکاري د سترګو دغه ستونزه د عمر په زیاتېدو سره په خلکو کې پیدا کیږي دا د سترګو د کسې د پوښل کېدو سبب کیږي او د سترګو لید کموي په دې ستونزه باندې اخته کس په سترګو شیان په صفا ډول نسی لیدلی هغه کسان چې کترکت یا هم د سترګو پرده ولري رنګونه په صفا ډول نه ورته ښکاري د رڼا په وړاندې حساسیت ښیي د شپې پر مهال لید کم وي او د لید نورې ستونزې ورته پیدا کیږي د یادول وړ ده چې دا ناروغي د ځینو عواملو له مخې په ځوانانو او ماشومانو کې هم لیدل سوې ده د سترګو د پردې یوه روښانه نښه دا ده چې درد نه لري ورو ورو یې د سترګو لید کمزوری کیږي او پر سترګو یې پرده راکښته کیږي ډاکټران یې عمده علتونه د عمر زیاتوالی شکر ناروغي د بیلابیلو دارو درملو کارول زیات سیګریټ څکول الکول کارول بنفش وړانګو ته زیات کتل او د ځینو خوراکي توکو زیات کارول غنی کله چې پر سترګو پرده راکښته سي نو په لومړي سر کې ناروغ ګمان کوي چې پر سترګو یې جال غوړېدلی او هر څه ورته پیکه یا بیرنګ ښکاري ډاکټران وایي چې سترګې د وجود ډیر حساس غړي دي باید چې د درمننې لپاره ډاکټر ته مراجعه وسي نن مو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې هم دا موضوع ټاکلې ده د دې پروګرام میلمانه دي د سترګو ټرینر متخصص ډاکټر ولی نادر دغه ورځ د سترګو ناروغیو او جراحي ټرینر متخصص ډاکټر عبیدالله احمدزی ډاکټر صاحب احمدزی په پیل کې تاسو ته راځو که یو څه معلومات اوریدونکو ته تاسو ورکړئ چې سترګې د بدن حساس غړي دي دقت څومره په کار دی د سترګو پالنې او ساتنې ته مهرباني
د سترګو پرده یا د سترګو استلا چې مروارید وګ ورته وي زیاتره د خلکو ترمنځ رایجه کلمه ده او په طبي استلا باندې په لاتین کې ورته کترکت وایي نو دا د سترګو د ناروغۍ نه یوه ناروغي ده چې د دید د کموالي سبب ګرځي حتی په بعضې حالاتو کې کیدلی شي چې د مطلق نابینایي سبب هم وګرځي د ژوندانه په چارو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کوي دید د کموالي سبب ګرځي نو د ما توصیه په لومړي سر کې درنو اورېدونکو ته ټولو وطنوالو ته همدا ده چې لکه څنګه چې د نورو ارګانونو د وجود په عضویت کې مراقبت کوي د هغې پاملرنه توجه ورته کوي او د هغې باخبري کوي سترګه یو حیاتي عضو ده معیوبیت یې داسې معیوبیت ده چې مطلق باردوش کیږي د فامیل د جامعې او مثال په ډول که چېرته یو معیوبیت د یو لاس یا د یو پښه وي نسبتا سړی کولی شي چې خپل روزمره فعالیتونه مخته بوزي خو نابینایي داسې یو معیوبیت ده چې مطلق په ځایناسته منځته راوړي
ډېر مننه د ډاکټر صاحب ولی نادر هم را سره دی ډاکټر صاحب تاسو ته هم شراغلاست وایو که تاسو راته ووایست چې په کومو حالاتو کې دغه کترک د سترګو د ړندېدو سبب کیږي
انداسې چې ډاکټر صاحب وایي چې سترګې یو مهم او اساسي او ډېر نازک عضو د بدن ده نو دې ته باید موږ تاسو ډېر باید توجه وکړو عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډېر زیات ده کیدای شي چې یو ماشوم چې پیدا شي اصلا هم پردې ولري یا په کسبي ډول هم کیدای شي چې پرده پیدا کړي عوامل ډېر ده مثلا یو مور کله چې ماشوم په بطن کې کیدای شي ځینې دوایي استعمال کړي یا ځینې مرضونه تیر کیدای شي د اغلا وجه پرده په سترګې د ماشوم پیدا شي نو پس لږه کیدای شي مثلا ضربه وخوري یا ځینې دوایي په سترګې استعمالوي زیاتر وخت ځینې تکلیفونه ده چې خلک په خپل خود سرانه په خپل سترګې دوا استعمالوي او هغه دوا د دې لپاره چې کیدای شي چې پرده پیدا کړي و یا داسې ضربه خوري په سترګې یا جنگ یا نور عوامل ده چې کیدای شي چې پرده عوامل پیدا کړي او همداسې کیدای شي چې مثلا شکر مرض ولري یا نور همداسې نور مرضونه ده کیدای شي هغه له وجه پردې پیدا شي. همداسې ځینې کارونه ده، مثلا څوک چې په لمر کې باندې ډېر کار کوي یا کوم ځای چې ډېر حرارت وي او روزانه ډېر ولري، هلته هم کیدای شي چې پرده عامل پیدا شي. سن چې دا عمر چې زیاتېږي، عمر له وجه هم کیدای شي چې پرده پیدا شي. یعنی عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډېر زیات ده، چې موږ او تاسو باید همیشه خپل سترګې مراقبت وکړو. او پرده خو داسې یو مرض ده چې دا کنټرول نشي، کیدای شي چې نور امراض پیدا کړي چې هغه کیدای شي چې سترګې د نظر بیخي ختم کړي او سترګې له منځه لاړ شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عبیدالله احمدزی. یو څوک څه پوسی چې پر سترګو یې پرده راغلې ده، ځکه په زیاتو مواردو کې خلک هغه وروستیو مراحلو کې په دې باندې پوهېږي چې سترګو یې پرده پیدا کړې ده. مهرباني.
نو که چېرې یو شخص احساس دې کوي چې دې کمیدلو کمیږي یا ښه ستره لکه څنګه چې په مخ کې په نورمال ډول باندې لیدل په هغه باندې نشي لیدلی، نظر کې کموالی راغلی ده، نو د دې تشخیص دپاره خپله شخص مشکله ده چې تشخیص یې وکړي. او اکثریت زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې دا یو خراب رسم نه، چې اکثریت په ډېرو لرو پرتو سیمو کې نور ډاکټر صاحبان د موږ بل بس ډاکټر صاحبان چې وي هغوی هم اکثرا مداخله کوي. هغوی خاص داسې خاصه تجربه د سترګو په حکله باندې ابتدایي معلومات لري خو نشي کولی چې دقیق تشخیص کړي. نو اکثرا خلکو ته مراجعه کوي او په یو معمولي ساس کې سره هغوی هم قناعت کوي اخلي بیا ځي بیرته. نو چې کله بیا متخصص ډاکټر ته چې مرحله ډېره مخته لاړه مراجعه کوي، نو شاید چې ډېر پیشرفته شوي وي یا حتی د نظر د کموالي چې د هرې وجې نه وي، دا باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په موقع تشخیص شي د نورو امراضو نه بیل شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر ولی نادر دغه راز بل ډاکټر عبیدالله احمد زید د سترګو د ناروغیو په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. نن تر ډیره د سترګو د کاتاراکت پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې د سترګو پرده هم ورته وایي چې د زیاتو کسانو پر سترګو باندې دا پرده راځي او لید یې اغېزمنوي. ډاکټر صاحب عبیدالله احمد زید، تاسو ته راځو که څوک په خپل سری ډول درمل کاروي څه ستونزې پیدا کوي؟
په خپل سر دواګانې دي ځینې بیمارو ده اکثرا. بیا هم همدې ټکي ته ورځو چې متاسفانه چې په موږ او تاسو په ټولنه کې خرڅونه د دوا دا غیر معیاري شکل باندې کېږي او بل تر ډېره حده پورې موږ او تاسو د ټولنې خلک درنو وطنوال دي. موږ نهایتا اخیری سرحد ته دی او مشکل نه رسیدلی مربوطه متخصص ډاکټر ته مراجعه نه کوي، په خپل سر باندې بعضی دواګانې اخلي. لدې دواګانو د ډلې څخه یو دواګانې دی لستروید په نامه یادیږي. ستروید هغه دوا ده چې په ډیرو مرضونو کې د پړسوب د ختمولو لپاره د ډاکټر صاحبانو لخوا توصیه کیږي. او ډاکټر صاحبانو نن تقاضا دغه ده چې په محتاط ډول باندې توصیه شي. نو دا دواګانې که علت ته لاړ شو یا دلیل یې ووایو، ځکه دا سترګو پرده که لږ توضیحات پکې ورکړو چې خلکو ته هم لږ وضاحت پکې وي. خپله سترګو پرده یو ساختمان شفاف ده، دا خپله د وجود یو ضروري عضو ده، د سترګو یو ضروري عضو ده. دا خپله خاصیت یې داسې سپین ده لکه شیشه غوندې شفاف ده. دې نه وړاندې سترګو ته دننه داخلیږي او د لید سبب کیږي. نو دا یو ژوندی عضو ده د وجود، یعنی د وجود ارګان ده او ژوندی عضو ده. دا طبیعي خبره ده چې د وجود هر ارګان ضرورت لري غذایي موادو ته، اکسیجن ته، معدني موادو ته. نو د استریت اغېستل د خپل سر باندې په ډېره موازنه باندې
ستونزې پیدا کوي.
په سترو کې موضوعي استعمال قطري چې څوک خپل په سر استعمالوي بي د مشورې د متخصص ډاکټر نه، یا په سیستمیک ډول یا ټول وجود ته د ډاکټر صاحبانو لخوا توصیه کیږي. دغه میکانیزم چې مخکې تاسو ته ما وویل چې د تغذیه برخه ده، د خپل د لینز طبي په دې کې اختلال منځته کوي.
یو اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو تماس رخصتوي.
کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا هریپر نه میاړي کنه ولي.
مهرباني وکړئ د سترګو د مسایلو په اړه خبرې کوو ډاکټرانو تاسو
اواز. د سترګو د مسایلو په اړه باندې خبرې کوي، بالکل دا ډیر معلوماتي پروګرام ده. د ډاکټرانو نه دما دغه پښتنه ده چې دغه ګرد غبار یا مثلا دغه دود شي، مثلا زیات دوګي او جې چې مثال دغه دوګي او لدین علاوه د موږ د تاسو هوا ته د جګړو وځه په پدې کې اکثره داسې زریله شایان استعمال شوی دي، مثلا په هوایي بریدونه کې. نور خدای مکه داسې شیان مطلب دغه داسې یو د دنیا یا مثال د غو کوم اثر یا داسې د باروتو بو یو دغه آیا دغه سترګو باندې یو ناول اغیزه کولی شي او کنه او کوي کوي څومره نو خوش لري دغه یو پښتنه مې وه
بل ورته تورزو
ډیره مننه زه دغه یو پښتنه تخلرم یو خو به چې پښتنه مو کله ټیپون باندې کته کوي په څه خاطر چې داسي نشرات خو کار نه کوي ما ته ټیپون د لای جواب راکې نو دغه پښتنه مې د چې ما خپل استګي دومره کمزور دي کله ته وامه چې نر په شته خطا کوم شته په نه خطا کوم دونه مستګي کمزور دي علت یې دی چې د نن سره برابر درې کاله یا څلور کاله مخه د شین جزنې ته په غزمه کې د پلس شکر نه کله وایي دا یو نفر زمون زه خطا استر متدغه پښتور باندې و هستا استګي چې زیږي نو زما چې هغه پښتور باندې والی ځکه مې وست ګډیر زې پدې او ځینې خلک ماته وسوي چې وایته دا نارو بابای چې کوشش او څوک اتوای چې وایي زړه کې بچا څوک اتوای چې وایي عینکې استعمال کړ خو ما شکر دی دغه شانت وس نشم کړ کم دا نارو د زړه کې بچ شمه هغه په توې پیر باندې خاص نه پوسوي نظر شو ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه لرم چې مثلا وس د دې سس شو کوم یو نه دوا وکم عینکې استعمال کوم ډاکټر ته مراجعه کوم ډاکټر ته چورې
بل تاسو ټلیفون مقطع کوي ډاکټر صاحب که تاسو کوم پښتنه لري یو توصیه ورته کوي مهرباني وکړئ ځکه چې اوریدون کوي چې رادیو نه سوري
دی ورور مننه سوال مو ته واخیسته خو بیا هم زه حد لپاره یو پښتنه ته نو کوم چې د لایزر نو واغسته چې لایزر مستقیم سترګو ته په تماس کړه دا نو دا کاوځه کی لګراته چې رقم لایزر په سترګو باندې مواجه شو چې هغه نه ورسته دیت کم شوې دا بیا د دیت کمواله مخکې مو دی وړه کتو په مرحله کې د ځواني په مرحله کې ورسته لایزر نه دیت کم شوې
دغه چې یو کده توایم چې بیا خې د غره پساکه بلاستنه سره کېدل مګر دا یو فساد یو زمول راوکی چې ول د غسترګې په انتدا لایزر و ځکه ساسي کې به چې زیږې نو هغه ماچ په داستګ باندې لایزر و له غسترګې بیا خې د چې سره شکر کوم اوس وزنی خلک ته وایي چې د فیسبوک ډیر استعمالې وایي ځکه د ساسي په دا خطر زی پسی وي ځان د فیسبوک د لایزر سره د لامل ما ستا کړت د لایزر څخه خدمات
دا لایزر خو تی دی لایزر چې ډاکټرانی مریضانو ته توصیه کوي او ته پوسټر کوي او تاسو ته رقم لایزر استعمال کړو
نن دا شین یزر نه دا پلس یو په غزمو کې وای دا په خوانی د امریکایان سره چې په کار کې بل دا شین دا ور یزر دا یزر په تاسو کې وای
مننه ور مطلب مو هغه سوال نو هغه څه به تاسو ته توضیح درته ما په لومړي قدم کې دا درته وایم چې تاسو اول قدم کې خو به توصیه دا وي چې تاسو یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې دی ارزیابي وشي چې دا دې کموالی اکثرا د پر دې د وژنم کې د لایشي او مخکې تاسو د لایزر یادونه وکړه چې دا شي چې مخکې استاد هم په باندې رانه واچول چې باز فواګانی دي چې دا مته دلای شي چې د کټرک سبب شي او غیر لدینه چې د کټرک سبب کیږي د نن د سترګو په داخلي ساختمانونو کې د بینایي رګ ورته وي په ساده ژبه باندې یا غیر بینایي نقطه چې په تیبي اصطلاح ته مقوله وي بعضن لیزر کله غا نقطې ته هم تاوان رسول شي وجري تخریبول شي خه خبره بده یو چې ته یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې نږدې نه وکړل شي
ډاکټر صاحب شغل نادر تاسو تر زمخ کوریدون کې ادونه وکړي چې دو غبار او دغه سنور مسائل د سترګو د لید د خرابوالي په مسایل کې څومره رول لري
د ګرد او غبار دود تا کولای شي په سترګې ناراحتي پیدا کړي یو دا چې کېدای شي چې حساسیت په سترګې پیدا کړي یعنی سورواله پیدا کړي او خارښت ودا شین او کېدای شي چې سترګې میکروبي هم شي سترګې چخرې پیدا کړي سهار لوخه د خوب چې سو پاسي کې داسې وایي چې ما بانوګان بند ده او دا حالت هم پیدا کړي او ځینې وخت کېدای شي چې د شیشه سترګې تخریش پیدا کی او میکروب ونیسی دا میکروب لوجه چې سترګې پیدا کیږي دا کولای شي چې نظر لپاره اوارس پیدا کی یعنی دا ته کیدای شي چې په سترګې دا زخم کیدای شي میکروب ځینې وخت کیدای شي په مې سترګې لاس یو الته میکروب سی او سترګې میکروبي لوجه کیدای شي چې سترګې بیخي نظر کم کی او ځینې وخت د زخم کستم تداوی نشي او داسې په خپل ست تداوی سي ځینې وخت هلته کثافت پیدا کوي چې مو ورته کورنل اسکار یا کثافت د شیشه سترګې وایو دا کېدای شي نظر ډیر کم کی او نظر خرابوالی پیدا کی
ډاکټر صاحب خو تاسو خلکو ته لارښوونه وکړي چې په خپل سر دواګانی ونه کاروي په خپل ځینی ډاکټران هم دغه ډول خپل سری دواګانی خلکو ته ورکوي پر درملتونونو کې دوی تاسو سپارښتنه څه ده
خلق دومره زیات په خپل سر دوا استعمال نکوي دوی زی دواخانه ته دواخانه په خپل سر د دوا شروع کوي مونږ اکثرا میش مونږ جنگجال هم داسې دواخانی سره منده ده چې تاسو په خپل سر دوا باید ورنه کړئ، ځکه چې سترګې ډیر اساس نازک او ظریف اوس د بدن ده، هغه باید دقیق وکتل شي. د تشخیص د سترګې امراض ډیر اسانه خبره نه ده، اکثره ډاکټران هم په دې نه پوهیږي. باید دقیق باید یو سترګې متخصص وي چې سم وګوري، پس هغه چې وکتله هغه پیشرفته وسایلو سره بیا هغه تصمیم نیسي چې کوم دوا دغه مرض ته ضرورت ده.
ډاکټر سمخ کوریدونکو یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې که یو متخصص ډاکټر ناروغ کاسته د عینکو توصیه کوي، زیات کسان عینکې نه کاروي په دې خاطر چې ممکن په ځینو کلیوالي سیمو کې ډول ډول خبرې خلک ورته وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغو کسانو ته ستاسو توصیه څه ده؟
خو عینکې دوه برخې لري. یو دا ده چې محافظتي عینکې ده چې موږ تاسو خاورو دود لمر د شیانو لپاره کاروي، یا وظیفه لرو کوم کال لرو چې په سترګې کوم شی هغه لار نشي، هغه عینکې ده چې موږ تاسو استفاده کوو. او بل داسې عینکې ده چې نمبر والا عینکې ده چې ضرورت له وجه موږ تاسو هغه عینکې استعمالوو. مثلا څوک چې نظر کم ده هغه مجبوره ده چې باید عینکې واخلي چې هر شی صحیح وویني. که دا عینکې په سترګې ونه لري کیدای شي چې دا په تکلیف یا خپل کار سم انجام ونه کړي. او مهم ځینې وخت چې مثلا ماشومان ده مخکې د اوه کلنۍ دوی عینکې ته سترګې ضعیفه ده، عینکې ته ضرورت لري. که دوی عینکې ونه اخلي نو هغه ماشوم نه وایي چې زما نظر کم ده، نه دا باید عینکې و باید سر په سر واخلي. که نه یو حالت ده په سترګې چې موږ او تاسو ورته تنبلي سترګې وایو، یعنی نظر سم صحیح نشو نما نه کوي، چې هغه پس له اوه کلنۍ دومره خاص تداوی هم نه لري.
ډېره مننه ډاکټر صبح عبیدالله احمدزی. تاسو ته راځو، په کومو مواردو کې عملیاتو ته اړتیا پیښیږي د سترګو د کتراک د لرې کولو لپاره؟
په ټوله کې باید دا ووایو چې د سترګو یوازینی تکلیف چې دوایي تداوی نه لري هغه د سترګو عمده پرده یا بمروارید یا کتراک ده. د طبابت له نظره او د موږ د مسلک له نظره یوازینی مشکل د سترګو چې د دوا په واسطه د حل لاره نه لري همدا کترک دی. یعنی تر اوسه پورې داسې دوا نشته چې مریض ته تجویز شي. ما مخکې تاسو ته وویل چې دا یو طبیعي ارګان، یو طبیعي ساختمان یا یو عضوه یا یوه برخه د سترګو ده چې شفاف ساختمان لري او وظیفه یې د نور فوکس کول یا په شبکې باندې یو نور ته اجازه ورکوي چې د سترګو داخل ته ورشي. نو چې دا کله سپینوالی پیدا کوي، د دې سپینوالی د دوا په واسطه باندې داسې دوام نشته او امکانات هم نشته چې دا په دوا باندې پاک شي. دا چې په هره مرحله کې تشخیص شي دې تداوی جراحي ده، یعنی دا پرده د سترګو د جراحي عملیات په واسطه باندې لرې کېږي او دې په عوض باندې بېرته موږ مصنوعي لینز ورته ځای په ځای کوو. خپل کوم ځای کې چې دا طبیعي لینز ځای په ځای و.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ولي نادر، په کلیوالو سیمو کې زیات کسان ډول ډول رانجه کاروي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا سترګو ته ګټه کوي نه کوي؟
رانجه خو ځینې خلک استعمالوي، ولی هغه هم باید کوشش وکړو چې دا رانجه چې استعمالوو هغه باید پاک وي. ځینې خلک دا ده چې دا څه ناپاک ده او دا سم هغه نه کوي، افضل صحه مراعت نه کوي. مثلا یو ناپاک ده، یو دې له وجه باید هغه پاک وي. کوم ځای چې دوی استعمالوي هغه ځای باید پاک وي. او دا یو. او بل په یو رانجه هغه یو چوبه کې چې دا په سترګې استعمالوي نو ټول خلک د هغه نه باید استعمال نه کوي، ځکه چې یو څوک کیدای شي چې یو سترګې یو تکلیف ولري، کیدای شي هماغه له وجه دا میکروب یا دا مرض په بل سترګې ته استعمال هغه انتقال کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب احمدزی. زیات کسان نن سبا خصوصا ماشومان، د نوي نسل ماشومان ټلیفون ته زیات ګوري یا هم د چا خبره زیات وخت د سکرین په وړاندې تیروي، په دې خاطر چې د دې سترګو ته زیان ونه رسیږي. مایند او پلرونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې د ماشومانو د سترګو د خوندیتوب لپاره دوی کوم ټیکري آیات کړي؟
طبیعي خبره ده چې هر سکرین، کله موبایل سکرین وي، کله کمپیوټر سکرین وي، کله تلویزیون سکرین وي، دا خامخا طبیعي خبره ده چې ځینې وړانګې لري. نو دا وړانګې ته داسې متواتر ډول باندې موږ نن سبا ماشومان ګورو په خپل شاوخوا ته، خپل په کورونو کې چې په ساعتونو باندې په تلیفون باندې مصروف وي. موږ والدینو ته دا توصیه ده چې تر نهایي حد پورې کوشش وکړي چې ماشومان کنټرول کړي، او زیات استفاده یې ضرر لري طبیعي خبره ده، یا خو ذهنن ماشوم له درسونو لرې پاتې کېږي، نورو جلب توجه ډېر موبایل خواته کېږي، دا یو منفي پایله ده. او بل منفی پوینت دا مخکې ما وویل چې خامخا تمام سکرینونه چې دي وړاندې خپل دا هم په خپل نوبت سره تاوان لري.
بلې ډاکټر صاحب، همدغسې وضعیت کې ماشوم ډېر دقت کوي سکرین ته چې سترګې نه رپوي، د سترګو د رپولو د ګټو په اړه که یو څه ووایست. چې
مننه، دا مو ډېره ښه پوښتنه وکړه، ځکه موږ بیا موا خبرې ته راګرځو. که چېرې موږ عمیق مطالعه کوو، عمیق کمپیوټر شاته څو ساعته کینو، نو طبیعي ډول باندې یا د خپله د انسان طبیعي شکل باندې وونه تر لس وارو پورې په یوه دقیقه کې سترګه خپل وازه بند کیږي یا سترګه کوهل کیږي، خوونه تر لس واره. دا طبیعي ده. نو که کله موږ ډېر دقیق عمیق مطالعه کوو کمپیوټر شاته یا د ګیم کې مصروف کیږو، دغه عملیه چې دا شاته ولویږي. او موږ بل اوښکه ټول معلومات په حق لرو چې د سترګو نه اوښکه جاري کیږي. دا اوښکه ډېر حیاتي وزوره د سترګو د حیات دپاره، دا د سترګو د شې د ساتلو دپاره. اوښکه اکسیجن سترګو قرنې ته ورکوي، مزره مواد نه پرېږدي چې سترګو داخلي ساختمانو ته نفوذ وکړي. او بل سترګه لمده ساتي. یو ساده اصطلاح ده د سترګو د ډاکټرانو ترمنځ، ما سترګه د ماهي خاصیت لري، همیشه باید مرطوبه وي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته اوریدونکو غوږ یاست. نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، ساس آواز اورو.
نو ستاسو دایمي همکار او ستاسو دایمي اوریدونکو پښتون یم. د جوزجان یو خدای دې چې دا خلو سترګو پزو غوژونه یا سترګې د دوه رګونو سره یو دي. نو کچیری په خوله کې عمرز پیدا کیږي یا په پزه کې عمرز پیدا کیږي یا په غوږو کې عمرز پیدا کیږي، آیا دغه هم سترګو ته صدمه رسولی شي؟ دغه مرزونه وستر د سترګو پر موثریت باندې سترګو ته صدمه رسولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زه خپله نابینا یم، زه چې هر ځای تللی یم ډاکتران ما ته وایي چې دا نابینا سترګې چې دي ما درزادي دا د دې اپریشن ګران دی. نو ما ورته دا ولې ګران دی؟ دوی راته وویل چې د دې نابینایي د مادرزادي سترګې، انسان چې په مادرزادي سترګو باندې اخته وي په مادرزادي نابینایي باندې، یعنې د دې سترګو رګونه مړه دي. نو زه وایم چې د دې سترګو رګونه مړه وي، دا زموږ سترګو ته چې یو شی ولویږي یا کله یو احساس د ژړا راته ودرېږي، انسان دی خپل په عمر کې هم خاندي هم ژاړي، نو دغه زموږ سترګې ته چې یو شی ولویږي درد کوي. او کله چې بیا احساس د ژړا کوي اوښکې ته راځي، نو کله دې سترګو رګونه مړي دا درد ولې کوي؟ مطلب
ډېر منې پښتون صاحب، تاسو راډیو اورېدلی سئ که یا که راډیو نه سئ اورېدلی، خپل ځواب د ټلیفون د لارې واورې. ټلیفون به موږ نه قطع کوو.
بس زه په لین کې.
اوکې ډاکټر صاحب، ولې نظر په پایل کې تاسو ته راځو چې اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د خلو پزې سترګې غوږونو ترمنځ دغه رابطې باندې که یو برخه باندې یو څه ستونزه راځي اغېزمنه کېږي، په نورو برخو باندې هم تاثیر لري؟
داسې یو خبره ده چې دا ځایونه نږدې په هم کې ده، نږدې ده په منځ کې کېدای شي چې یو تکلیف پیدا شي د نور ځای هم سترګې، مثلا پزه کې یو تکلیف پیدا کیږي کېدای شي سترګې یو حساسیت پیدا کړي، او په غوږ کې لږ مشکل پیدا شي کېدای شي په سترګې درد پیدا شي، یا په سترګې مشکل پیدا شي د شاوخوا د سترګې دردونه پیدا شي، ځکه چې د اعصابو چې دغه خواته راځي په هم نږدې ده. کېدای شي چې مثلا موږ تریجمینال یا پنځم اعصاب ورته وایي چې د غوږ ته هم راځي، سترګې ته هم راځي، او دا شاوخوا د سترګې د خوځ ځایونه هم راځي. کېدای شي چې یو درد یو تکلیف وي، کېدای شي دغه ځایونه هم درد پیدا شي. ماشومان چې پیدا کیږي په اول وار کې باید سترګې ډاکټر ته ورشي چې دا مونږ تاسو ګورو چې دا سترګې اوس صحیح ده که نه ده، ځکه چې جنسیتي مشکلونه یا اولادي مشکلاتونه یا وراثتي مشکلونه کېدای شي زیات د ماشوم په سترګې وي. او دا اول وار کې تداوي وار ده، ولې دا چې ورو ورو مخکې ځي دا تداوي نه کېږي، او داسې لکه پښتون غوندې پښتون سره غوندې داسې مشکلات ورسره پاتې کېږي.
ډېر مننه په دې هیله چې قاري پښتون هم ستاسو خبرې اورېدلې. مننه ستاسو تماس نه. نه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شمنی پروګرام ته غوږ یاست. نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمدزی، د سترګو د ښه خوندیتوب لپاره کوم خواړه تاسو غوره ګڼي یا د کوم موادو زیات کارول ضروری دی په ژوند کې؟
کوم غذایی مواد یا غذایی خوړلو مواد نیوی چې موږ استعمالو د ویټامین ای منبع ولري؟ ساده موږ تاسو افغانستان کې ډېر لاسرسی ورته کېږي، تازه سابه دي،
ترکاری باب دی گازر ماشاءالله خب پریمانه لرمون پا وطن که دیگه خام استفاده پوخ استفاده دی گازر و با نردیر غط خماندیر ویتامین ای را سترگو دی پارا
دیر منه نروختیا در جوان شتمنی پروگرامو لازادی راژیو وارید ننمو در سترگو پر مسائلو خبری وکلی تر دیرمو در سترگو در کترک یا پرده پر مسئله بحث وکر در پروگرام لمیلمنو در سترگو ترینر متخصص دکتر ولی نادر دغراز در سترگو نارغوی او جراحی ترینر متخصص دکتر عبیدالله احمدزی دوارو سخمنن لوریدون که همنن چی پروگرام تی زنگ رووه ها
ازادی راژیو پلندو چپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2012 او 15 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.